افغانستان در مذاکرات اشتباه فجیع بود.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شفیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زه نظرانې سوسی تاسو دې وخت خبرونه اوري د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وزلی بیا د افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د خپلې پریکړې نن وکړه. بایدن چې په خپلو خبرو کې په نړۍ کې د شخړو په ختمېدو ټینګار کوو د نړۍ مشرانو ته ویل کله مې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه افغانستان د ویتنام ځای نیولی و او د امریکا په یوې اوږدې جګړې بدل شوی و. هوډمن وم چې ختمې کړم او دا کار مې وکړو. نوموړي د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل دا پریکړه سخته خو سمه وه. د امریکا څلورو ولسمشرانو د دغې پریکړې سره مخامخ و خو زه هوډمن وم چې دا پریکړه پنځم ولسمشر ته پرېنږدم. جو بایدن وویل چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د تراجدۍ سره مل و. هغه د تخلیې د ماموریت په مهال د کابل د هوایي ډګر په مخکېني ځانمرګي برید ته اشاره وکړه چې پکې د دیارلس امریکایي ځواکونو په ګډون شاوخوا یو سل اویا تنه وژل شول. بایدن وویل چې تل د هغو امریکایي سرتیرو په اړه چې په افغانستان کې وژل شوي فکر کوي. هغه زیاته کړه چې شل زره اووه سوه څلور اویا امریکایي سرتیر د افغانستان په جګړې کې جوبل شوي دي. د هرات د اسلام قلعه په سرحدي خارګوټ کې د ایران نشرل شوی افغان کډوال د شکنجو او کړاوونو قصې کوي. شاوخوا درې زره افغانان هر ورځ افغانستان ته ستنېږي. په دوی کې زیاتره کورنۍ دي چې له خپلو ماشومانو او یو باک سره د ایران نه شړل شوي دي. په اسلام قلعه کې د راستنېدونکو کډوالو د نوم لیکنې مسؤول عبدالغنی قاضي زاده وایي چې کډوال د سخت ذهني او فزیکي شکنجې سره مخامخ کیږي. د قاضي زاده په خبره په تیرو شپږو میاشتو کې د ایران نه د کډوالو د شړلو بهیر ګړندې شوی. هغه ویل دوی ته ویل شوی چې په یوې اونۍ کې د ایران نوزی او یا د اتلس کلونو زیات عمر لرونکي په بانک کې سل میلیونه تومان جمع کړي. قاضي زاده وایي هم دا لامل شوی چې ځینې افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي. ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي چې په افغانستان کې اړمنو کسانو سره د دغه پروګرام د خوراکي توکو د مرستو د بندیدو وروسته د دغه هیواد په ځینو روغتیایي کلینیکونو کې په خوارځواکۍ د اخته میاندو او ماشومانو شمیر له دوو چندونه هم زیات شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په خبرې کړې لنډې ویډیو کې ویلي چې په افغانستان کې د هرو څلورو کورنیو نو درې کورنۍ سالم روغتیایي رژیم ته لاسرسی نه لري. دغه پروګرام ویلي په افغانستان کې په ځینو کلینیکونو کې په خوارځواکۍ د اخته میاندو او ماشومانو شمیر دوه ځلې زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې په تیر 2023 کال کې دا پروګرام د بودیجې د کمښت له امله دې ته اړ شو چې د لسو میلیونو کسانو سره د خوړو د برابرولو خپلې مرستې بندې کړي. د متحده ایالاتو د کانګرس استازو مجلس د بهرنیو اړیکو جرګهګۍ سه شنبه سپتمبر څلېرشتمه وړاندیز وکړو چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د کانګرس ته په سپکاوي تورن شي. د کمیټې د سه شنبه په رایګیری کې دا پریکړه وروسته تر هغه وکړه چې ښاغلی بلینکن په هغه جل پاړي باندې عمل کولو کې پاتې راغی چې د بهرنیو اړیکو جرګهګۍ غړو د افغانستان نه په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو وتلو په حق لورته استولې و. دا استازو مجلس مشر د جمهوریت غوښتونکو سره ده او د بهرنیو اړیکو په کمیټې کې هم ټول جمهوریت غوښتونکو د دې پریکړې په طرفداري او ټول دیموکراتانو په مخالفت کې رائے ورکړي. حزب الله چهارشنبه سپتمبر 15 ویل چې د اسرایلو د تل ابیب په خار یې بالستیک توغندي ورکړي چې هدف یې د اسرایلو د استخباراتي ادارې موساد مرکزو. اسرائیل ویلی د دغه توغندی د شندول وروسته په لبنان کې د حزب الله په مرکزونو باندې نور هوایی بریدونه کړی دي. د اکتوبر په 8 په غزه کې د جګړې د پیل راهیسه چې ورسره هم مهاله د اسرائیل او حزب الله کړکچ هم پیل شو. د لومړی ځل دی چې حزب الله په اسرائیل باندې د بالاستیک توغندی د وارولو ادعا کړی ده. اسرائیل د لبنان په بیلابیلو سیمو په داسې حال کې تازه بمباری کړي چې د روانې اونۍ په پیل کې په ورته بمباریو کې په یو ورځ کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شول. په سعودي عربستان کې محکمې سشنبه سپتمبر سلریشتما یو متقاعد خون کې په ټولنیزو شبکو کې په حکومت باندې د انتقاد کولو لپاره په ډیر شکلونو بند تیرولو محکوم کو. د سعودي چارواکو د خون کې محمد الغامدي چې سباندې 50 کاله عمر لري د 2022 کال د جون په میاشت کې نیولې او یو کال وروسته یو ځانګړی جنایي محکمې ورته د مرګ سزا واوروله. او د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د روغتیا اداره وایي چې د روان کال په لومړۍ 9 میاشتو کې په دغه ایالت کې د ملیریا د 50 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په دې سربیره سلګونه نور کسان د ډینګي په ناروغۍ هم اخته شوې دي. د روغتیا ایالتي ادارې د سپتمبر په 13 په خبره کړې خپروټ کې زیاته کړې چې د ملیریا او د ډینګي ناروغیو په پیښو کې زیاتوالی په داسې حال کې د اندېښنې وړ دی چې د خیبر پختونخوا ګڼې ولسوالۍ د خرابیدونکو حالت سره مخامخ دي. قدر منوریدونکو دا او د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر منوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی براسو د رپورټه وروسته له هغه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه د سیشن بی په ورځ د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوې غونډې ته حاضر نسو یا د کمیټې وړاندیز کړی چې نوموړی د کانګرس ته پسپکاوی تورن سي. نور حال پر پورت کې وري.
دا سیال کې چې له افغانستان څخه د امریکا د وټلو درې کاله تیر شوی خو لا هم د 130,000 کسانو د تخلیه او هغه ځانمرګي بریټ پاره پښتني پاتې دي چې له عملې دی له امریکایي پوځیان او شاوخوا 190 افغانان ووجل شول. د جمهور غوښتونکو په مشرۍ د بهرنۍ اړیکو کمیټې د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن کانګرس ته پسپکاوی تورن کړ او ویل چې نوموړی د قانون جوړونکو پښتنو ته د ځواب ویلو په هدف د جرګې ته پراتګ کې پات راغلی.
روسره هغه چې بهرنیو چارو وزیر څو میاشتې د شهادت ورکولو په اړه به حساب وړاندیزونه له پامه وغورځول زه مجبور شوم چې نو وړه احزار کړم چې له افغانستان څخه د ناوړه وتلو په اړه زما د راپور په موندلو باس وکړو. بلینکن هغه احزار لیک ته پامونه کړل او له حاضر دوه څخه ډډه وکړه.
بلینکن لدی وړاندې د افغانستان پر پښتنو ته د ځواب ویلو په هدف د کمیټې ته حاضر شوی او د روانې میاشتې په پیل کې د افغانستان څخه د وټولو پاړه نه مقال د راپور پر مهال وویل چې د کمیټې په وړاندې شوی مهال ویش کې مصروف دی.
وایي چې کومه داسې تاریخونه وټا کې چې نوموړی ملاقاتونه لري لکه په امنیت شورا کې ملاقات ولري او یا هم د نن غونډه او یا هم نوموړی په منځني ختیځ کې او د اوربند لپاره هڅه کوله.
د مجلس دیموکرات غړي بیا ستاسو کې ویچې د تورنې دوه پریکړې لیک د تاکونو په دې کال کې د بایدن د حکومت د بی اعتبار کولو هڅه ده.
همدا څه ده په کار او ساده ډول سیاسي هڅه تاسو په هیګي پس پکاوی دی او چا تورنول چې په ندرت سره د کانګرس لخوا کیږي د واقعي ممانعت و بلګه ده.
د کمیټې پر راپور کې راغلی چې د بایدن حکومت د تخلیه پروګرام په ترتیبولو کې امنیت ته زیات اهمیت ورنه کړ چې په پای کې د امریکا اعتبار ته زیان ورسید. د جمهور غوښتونکو په ګڼو حکومتونو کې د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار جان بولټن امریکا غاک ته وویل چې تخلیه د یو لړ بدو پریکړو نتیجه وه.
په سر کې باید د ټرمپ پر حکومت انتقاد وشي چې د طالبانو سره قرارداد وکړ. دا لومړی تیروتنه وه. په خبرو کې د افغانستان د حکومت نه شاملول یو ناوړه تیروتنه وه. همدارنګه بایدن هغه باید د طالبانو سره د ټرمپ د حکومت هوکړه نه وای منلې. هغه کولای شوای رد کړي وای.
د امریکا تر وټولو وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د پاموړ خراب شوې دی. د اوسکار جایزې ګټونکو میرل سریپ د دوشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د افغان میرمنو په وی غونډه کې د روان کرکټ په اړه خبري وکړه.
نن ورځ په کابل کې یو پښو د میرمنو په نسبت ډیر ازادي لري.
طالبانو په اګست میاشت کې د امر بالمعروف نوی قانون نافذ کړ چې لمخې په مازار کې د میرمنو د مخ په ښکاره کېدو او غاګ بندیز لګیدل دی. د کاترین جپسن راپور سمیع الله جلالزای د امریکا راګ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غاګ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاري تاسې د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 چینل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، له افغانستانه د افغان کډوالو د استولو د بهیر په لړ کې د هرات په اسلام قلعه بندر کې له ایرانه اکثره استل کېدونکو افغان کډوال وایي فزیکی او رواني شکنجه سوي دي. د یو بل رپورت لمخې ایران له افغانستان څخه د مهاجرو د ورتګ د مخنیوي لپاره 2 کیلومتر اوږد دیوال جوړ کړی دی. دغه دیوال په هغو ځایونو کې جوړ شوی دی چې ایران ته د مهاجرو د ورننوتلو اصلي سیمه بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو په وار وار ویلي بیا اسناد افغان کډوال هیواد ته ستنوي. نور حال پر پورت کې وري.
په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر چټک شوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14 نیټه ویل چې هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي بیرته به افغانستان ته واستول شي. د اسلام قلعه په بندر کې د بیرته ستنیدونکو د نوملیکنې مسؤول عبدالغنی قاضی زاده فرانس پرس آژانس ته ویلي چې هر ورځ شاوخوا 3000 افغانان له ایران څخه ایستل کیږي.
دیدین خود زیاد شکنجه میبینه، شکنجه از حساب رویی که به حساب به قول ایران فاش دادن و بی احترامی و به خانوما، حتی که ما شنیدیم که میگه خانوم میاد تلاشی میکنه که ما از تو پول تا پول جمع نکنی همقدر که میخواه.
په دې وروستیو کې ایرانی چارواکو د ناقانونه کډوالو په ضد یو لړ اقدامات پیل کړي او اعلان یې کړی چې هغوی بشري د کډوالو د فزیکی شکنجه د څرنګوالي ډیر معلومات نه دي خبره شوي، خو ستنیدونکي افغانان وایي چې د ښه ژوند هیلې یې مړاوي شوي دي.
صاحب خانه ها را جرمه میکرد، اینا را خانه بهش ندیم، وسایل را پرت میکرد بیرون. دیگه ما مجبور بودم اونجا نشستم، دیگه آمد احمد گفت اسایل را جمع کنیم، جمع کردیم دیگه چیز کرد، رد مرز کرد.
پا ایران که یوشمی رفان کدوال پا زنگری دول ده خجو ده حقونو فعالانی او ده مترزو خجو ده دلو غری وایی چه که بیرت افغانستان تواستول شی نو لجیدی گوخونو سر با مخشی. فضیله قادری د افغانانو سره د ایرانیانو چلند داسې بیانوي:
از سر امنیت نمیده، از افغانی امنیت نمیده، کارت بذاری نامبای کارت تنه اون بر میانداده، پول بذاری پول تنه پارا میکنه.
دینا خبری آژانس د ایران د ځمکنیو ځواکونو د مرستیال نوزر نعمتی له قوله لیکي چې څه د پاسه 10 کیلومتره اوږد دیوال جوړ شوی او نور 50 کیلومتره په پلان کې دی. تهران د دغه دیوال په جوړولو سره غواړي چې د خلکو تګ راتګ کنټرول او په سرحدي سیمه کې امنیتي تدابیر لا پسې پیاوړي کړي. د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامی قومندانۍ سرپرست په تیری یوې اونۍ کې په دغه ولایت کې د نږدې 1500 هغو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لرل.
بر خودشان مثلا آزار اذیت میکرد، بعضیا الان اردوگاه آوردن، تو اردوگاه پول ندارن، لطکات میکنن، میگه باید زنگ بزنه پک فامیلی تان شماره حساب پول گریزیم باید بریم.
پا ایران که یو شمیر افغان کډوال هم شکایت کوي چې د ایران حکومت ورته په ښوونځیو کې د ماشومانو د زده کړو او ثبت اجازه نه ورکوي. له بلې خوا د ایران په کرمان کې ځینو افغان کډوالو ادعا کړې چې په نانوایو کې هم پر افغان کډوالو د ډوډۍ په خرڅلاو باندې محدودیتونه وضع شوي دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د رپورټ له مخې 50% ستانه شوي کسان له ایران څخه شړل شوي او 30% په خپله خوښه او 30% هغه یې د اقتصادي ستونزو له کبله ستانه شوي دي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل ده هر جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په پاکستان کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشران وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ترانزیت تجارت کې څلور اتیا پسولو کې کموالی راغلی او د تیر 2023 کال د جولای او اګست میاشتو په پرتله د روان 2024 کال په جولای او اګست میاشتو کې معلومه شوې چې سوداګرۍ له څه باندې 2.1 میلیارډ ډالرو څخه شاوخوا 1.9 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې ده. نور تفصیل پر پورت کوي.
په تیر دوه لسیزو کې د لومړی ځل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچا څلور اتیا سلنه کم شوې ده. د پاکستان له کراچۍ بندر څخه تر افغانستان پورې د ځمکې لارې د سوداګریزو مالونو وړل او راوړل په ترانزیت تجارت کې حسابيږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2023 مالي کال کې د ترانزیت سوداګرۍ اندازه څه باندې 1 میلیارډ ډالر وه. په 2023 مالي کال کې په دې کې 9.5% کمواله راغله او دا تجارت 2.8 میلیارډ ډالر ته راټیټ شو چې سوداګر مهم لامل د پاکستان د خوا پر وارداتو محدودیتونه غني.
موږ سره نږدې ګوانډي ملک پاکستان موږ ټول محصولات عمل ته رواني هغه نو کله په یو باندې او کله په بل باندې موږ تجاران تستونزې پیدا کیږي او ما غوي چې وس تقریبا 15 ورځې وشولې لار بند ده او تاسو خپل عمل نه ګوري چې اوس دغه موټر راغلی دی د رومیان ډک موټر بهار ولاړ دی.
په پاکستان کې مالی کال د جولای میاشتې لومړۍ نیټې پیلېږي او د بل کال د جون تر 1.5 میاشتې پای ته رسیږي. په پیښور کې د دوړو هیوادونو د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مشر شاهد حسین د سپتمبر په 23 امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت تجارت په ګډون نور سوداګري هم کمه شوې ده.
سیاسی د چپلس روانه او کوم حوالنګي د ویډیوونه په تاسو نو سپمنځ کې راځنه ده ورکو ګرځول لګي ویلي دی او ترانزیت باندې سختيانه راغلي دي.
سوداګر وای د افغانستان او پاکستان ترمن چې په 2010 کال کې د ترانزیت تجارت کوم لوزنامه شو او اوس په هغه کې پر ځینو شانو باندې لګول شوې دي او دا شاوخوا 212 کې چې ل عملی ترانزیت تجارت ډیر زیات اغیزمن شوې دي.
باغداران چې زموږ میوې تازه ده میوې څنګه راوړې دي په دغه وخت کې د پاکستان نه پانه مته مشکلات دي دي نو دې سره د افغانستان واردات تجارت ته وارداتي تجارت ته صادراتي تجارت ته کومو دغه کار واده دي.
یو شمیر کروندګر وایي د کال ټول خواري پسین لاو شي دي.
اصل وخت چرآشي د ټول علاقې یو حساب ده. اصل وخت چرآشي ورور صاحب مهربانا لیار بند شي یار بند شي دلته مون سره جمع کې دو شایم نشته سٹور نشته را سره مال جمع کړو او کوز لیار مې بند شي مال چکم ده په روپۍ کې یکی و برخه روپۍ درې څلور روپو کې و روپۍ ام مون نه را برابر دي.
کروندګر غواړي چې د دوی حاصلات د نن سیاسي کېږي.
حکومت ته مونږ سوال کړو چې زمونږ بزګرانو کوم حاصلات چکم دي کنه دا سیاسي کار نه کا مون ته لیار اخلاص کا.
د افغانستان او پاکستان سوداګری د ګډې خونې مرستال مشر ضیاء الحق سرحدي امریکا غږ تویل چې دوی په پاکستان کې د ترانزیت تجارت له مشر واجد علي سره لیدلی او له چارواکو غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2010 کال په ترانزیت تجارت تړون کې بدلون راشي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونو ته دوام ورکو. په خوست کې په شخصي لګښت د یو لوی پله د جوړېدو چاري روانې دي. د خوست مساخل ولسوالي اړوند غلنګ سیمه کې د قومي خلکو په شخصي لګښت د یو دیش میټراپل د جوړېدو چاري روان دي چې نږدې نیوي پسول کې کارونه بشپړ شوي دي. د سیمه خلک وايي د همدې پله د نشټن لامل د خوست لمرکز د دغه ولایت د دوو ولسوالیو سربیره د پکتیا د جنوب ولسوالیو خلک هم د خوست لمرکز سره وصل کیږي. نور حال د شمس آرین پر پورت کې باوري د خوست مساخیل ولسوالی اړوند غلنک سیمه کې دا د شمیتره پول چې د قومي تړون او شخصي خلکو په لګښت جوړیږي شاوخوا 12 میلیون افغاني لګښت پر راځي. د دې پول د چارو د مسؤلینو په خبره چې نږدې نیوي سلنه کارونه بشپړ شوي دي.
ولسونه ډیر تنګ وو کله به چې سیلاب راغی ولسونه د مختلفو ستونزو سره مخامخ وو. بل اخره موږ چې څومره غوښتنه لرله د دغه پول جوړونې خو هغه ونه شو. بل اخره موږ دغه ولسونه او قوم دې ته مجبور شو چې دغه لوی استر ملي ولسی پروژه په لس افغانۍ شروع کړو. لله الحمد چې دا د چارې په سلو کې نوې سلنه پای ته رسیدلې ده. دا د ولس ستر او رښتینی اخلاص و چې چارې ډېرې ښې مخته لوړې.
ورته مهال د سیمې اوسیدونکو قومي مشران وایي همدا پل چې د پکتیا او خوست ترمنځ د وصل یو مهمه نقطه بلل کیږي. سربیره پر دې د مساخیلو او کلندر ولسوالۍ زرګونه خلک هم د دغه ولایت له مرکز سره نښلوي چې نشتون یې د سیمې په زرګونو خلک د بارانونو او سیلابونو پر مهال له سخت کړاو سره مخ کړي وو.
دا ضرورتونه خو داسې وو چې دغه سیلاب به روغی دغه خواته به خلچ روان وو نه دومره به پوته شو چې شپه به دا ځای کې تیره کړه. دا نه ډېر سخت لوی بروبار دی دغه پلاوه چې مټر وغله دغه به شپه په داسې کې تیره کړه. مرزان زخمیان ښځې زنانه ماشومان به ټول کې وو.
دا پل د پکتیا او خوست ترمنځ دغه ولسونه چې خوست او پکتیا ترمنځ پروت دي دا سره نښلوي. د خوست او پکتیا نه علاوه دلته 15 ولسوالۍ نورې شتون لري چې دغه ولسونه هم د دغه پلانه چې کچېری کې جوړ شي نو د دغه نه برخمند کیږي او د دغه نه د ګټه اخیستنو په صورت کې بعد دغه ټولو ته سهولتونه ورسیږي.
کله هم د خوست اوسیدونکو د بیا رغونې ورته لوی پروژې د ولایتي ادارې د نه پاملرنې په سبب په شخصي لګښتونو ترسره کوي. خو بل لورته د یاد ولایت چارواکي د راتلونکو کال لپاره د چارو د شوالي ډاډ څرګندوي.
د راتلونکو کال لپاره او نور هغه غټ پلان دي چې خلکو ورته ضرورت هم ده او باید جوړ هم شي. پلان کې هم د سګي پل دی لکانو جو خېلو پل دی بدی خېلو پل دی شمال پل دی دا په پلان کې لرو او د خلبسات د بزور پل دی دغه چې مخکې پرشي ډیزاین شوی خو بیا چې کله سیلاب هغه ولته سیلاب حجم ډیر دی یا او بډیر چې پرشا کور نه ورکوي نو بیا موافقه په دی وشو د وزارت هدایت موافق چې هغه یو پل ډیزاین شي.
خوست چې تر ډیره د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکو د بارانونو او سیلابونو پر مهال د لوی پلونو د نشټون له امله د تګ راتګ پر مهال له سختو مشکلاتو سره مخ وي. دغه وګړي له ولایتي ادارې غوښتنه کوي چې د یاد ستونزې د هواري په تړاو جدي ګامونه واخلي. شمساریان امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غږ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
رپورتونه د امریکا جاغ اشنا رادیو تاوری. د طالبانو د واکمنۍ په محل په افغانستان کې خبری رسنۍ په نړۍ کې تر ټولو کم ازادي لري، خو د خبريالانو نوې نسل لا هم د ژورنالیزم زده کړو ته لیوالتیا لري. حتی هغه مېرمنې چې په افغانستان کې په هنتون د تلو اجازه نه لري، هغوی هم د زده کړو لپاره لارې لټوي. نور حال پر پټ کې ووري.
د کابل په دې ټولګي کې د خبريالانو نوې نسل د رسنو په اړه زده کړې کوي، خو د وسل تعلیمی مرکز د کون کې د جرنالیزم لپاره په سخت وخت کې خپل مسلکي سفر پیلوي. دوی وایي چې د طالبانو له حکومت لخوا بندیزونه د دوی لپاره ستونزمن دي، خو خپل لیولتیا به تعقیب کوي. دوی په جرنالیزم کې د تجربې لپاره د هیواد په پاتې خبرخونو کې کار هم کول غواړي.
باید رسنۍ محکم محدودیتونه چې لګیدلې دي هغه محدودیتونه تلرې شي، او په رسنۍ اوس همدا غوښتنه لرو چې موږ ته په سټډیوګانو کې دې زمينه برابره کړي چې موږ هلته خبرونې وکړو.
عثمان زی او د هغه ملګري محصلین په سختو شرایطو کې جرنالیزم پیل کوي. له هغه وخته چې طالبان په 2021 کال کې واک ته ورسېدل، رسنۍ د بندیزونو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې یو وخت فعال رسنۍ اوس د بې سرحد رسنو د سارنې سازمان د ریپورت لمخې د رسنو د ازادۍ په برخه کې دریم تر ټولو بد هیواد دی. د وصل د زده کړو مرکز استادان وای چې د دوی زده کوونکي لا هم له جرنالیزم سره مینه لري.
د دوی هیله ورمان ده چې پر رسنیو کې کار وکړي. تل خو به داسې وضعیت نه وي، تل خو به داسې ستونزې، مشکلات او محدودیتونه د رسنیو پر وړاندې نه وي. الحمدلله هیله او امید شته چې دغه ستونزې محدودیتونه به هم ختميږي.
د وصل مرکز زده کوونکي لري، خو یو مېرمن زده کوونکي نه لري. طالبانو خزې زده کړو منی کړي او لزګونه خزینه خبريالانو نور نشي کولې پر رسنیو کې کار وکړي، او هغه مېرمنی چې د ټلویزیون په پرده کې ښکاری هغوی باید په ستر کې وي. رحیم نعیم د کابل پرانا پهنتون کې د جرنالیزم پخوانی استاد ده. نوموړی وای جرنالیزم د مطالعې یو مشهور ډګر وو.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله اوري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي د مدیریت او سرچینو لپاره. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ریچارډ ورما د هډسن انسټیټیوټ ته په ورسته وینا کې ویل د متحده ایالاتو او هند راتلونکو همکاري لپاره سلور برخي ضروری دي. لومړنۍ برخه چې هغه په ګوته کړه د ساينس او ټکنالوژي د راسرګندیدو په برخه کې ده. خاغلی ورما ویل دا په دې معنی ده چې د متحده ایالاتو او هند ملګرتیا به په خپل اصلي برخه کې د نوې تخنیکی سرحدونه شامل کړي. په دې کې د پاکې انرژي ګړندې کول او د اقلیم بدلون کمول، کروندګرو ته د زیرک او ډیر اغیزناک تخمونو او فصل کښ لپاره د نوې ټکنالوژي وړاندې کول، د واکسینونو په پراختیا او راتلونکو وباو د مخنیوي لپاره په ګډه کار کول شامل دي، تر څو د نړیوال روغتیا امنیت چمتو کړي، د مهمو منرالونو لپاره زموږ د اکمالاتو خوندي او د سیمې تولید سرچینې او اعتبار کې د تنوع رامنځته کول شامل دي. هغه هم دا ډول ویل چې په دې کې د مصنوعي استخباراتو او کوانټم کمپیوټرو جمعنه هم شامل ده چې مناسب محافظتونه په پام کې پکې ونیول شي. کاغلی ورما ویل دویم هدف د سو اړخیزو بنسټونو رامنځته کول دي، تر څو د هند آرام سمندر سیمې خلکو د سولې او سوکالۍ لپاره کار وشي. هغه زیاته کړه د نړۍ دوه په دریمه برخه نفوس او په راتلونکي لسیزې کې به راتلونکي اقتصادي تولید د هند نه د استرالیا او په منځ کې ترسره شي، خو د اصول په بنسټ نظم او دیموکراسۍ ته ګواښونه موجود دي. هغه ویل موږ باید په 13 لسیزې کې د لاسته راوړنو دفاع ته دوام ورکولو لپاره په خپل اختیار کې ټول وسایل وکارو. په دې کې زموږ د تاسیس شوی تشکیلاتو ملاتړ شامل دی. موږ باید په سو اړخیزو ادارو لکه اسیان، اپیک او ملګری ملتونه دوه برابر کړو. خاغلی ورما زیاته کړه د اقتصاد او سوداګریز اړخ ته هم باید پام وشي چې موږ باید د شفاف، عادلانه او خلاص تنظیمي پروسو په لور کار وکړو چې سوداګرۍ ته لار خلاص وي او دندې پیدا شي او هغه مسلې حل کړي چې په دواړو هیوادونو کې د خلکو لپاره مهمې دي. خاغلی ورما ویل وروستی هدف د خلکو ترمنځ د اړیکو زیاتوالی دی، هم دا لامل دی چې موږ په هند کې نوی کونسلګری پرانزو چې موږ د ویزو لپاره د انتظار وخت راکم کړو. له هم دې عمل موږ د هنر، لوبو، کلتور، د ښځو پیاوړتیا او داسې نورو برخو کې خپلې همکاري دوشنده کړې دي. ښاغلی ورما زیاته کړه، تر هغه چې موږ مطمئن نه یو او د تیرې ربیع پیړۍ وروستۍ لاسته راوړنې په نظر کې ونیسو، نو زه باور لرم چې زموږ راتلونکي کلونه به نور هم ښه، حتی پیاوړي او ډیر اغیزمن وي. نوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سره مقاله واوریده چې د امریکا د حکومت نظر سرګند کو.
نوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري.